السلام علیکم په افغانستان کې د ماښام 2 بجې سوي د ازادي رادیو د خبرونه تر دریو بجو د چی خبری برخه د نیم سات لپاره ده. زه سلیم او سید قدر جلالو فر سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې افغان حکومت د پاکستان د عالمانو شورا د رئیس وروستي څرګندونه غیر مسؤلانه او د خنده وړ وبللې. د افغانستان مدني ټولنو په ایران کې د افغان زندانیانو د ادامېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د سیمې او نړۍ په خبرونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په مصر کې د دې هیواد ولس مشر سره خبرې کوي. په هند کې د شوزو یوې ډلې یوه ویبپاڼه جوړه کړې چې په مرسته د دې هیواد میرمنې او نجونې د ټلیفون د لارې کولی سي د جنسي تیریو او زور زیاتی په اړه راپور ورکړي. تر اوسه مخکې له هجرې مراد موسمي څخه د افغانستان خبرونه اوري.
پاسر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې دوی په نږدې راتلونکو کې د افغان زندانیانو د اعدامولو په خاطر ایران ته یو پلاوی واستوي. د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې په ارګو ولسوالۍ کې په یو وسلواله نښته کې د دوو پولیسو په ګډون درې تنه ټپیان شوي دي. او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي 45% افغانان عدالت ته لاسرسی نه لري. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې دوی په پنګدی راتلونکو کې د افغان زندانیانو د اعدامولو په خاطر ایران ته یو پلاوی واستوي. د دې وزارت وایان جانان موسازی په کابل کې په یو خبری غونډه کې خبر اعلان ته ویل چې د قضایي قوې دغه پلاوی به د دې موضوع د حل او په بدی برخه کې د همکارۍ لپاره ایران ته ولاړ شي.
د ایران اسلامي جمهوریت مربوطه شرکت سره داسې د همکارۍ یو میکانیزم رامنځته کړو چې دغه په اساس باندې د هم د ایران قوانینو ته احترام وشي او هم هغه افغان اتباع چې په ایران کې نیول کیږي او یا د اعدام حکم پېښ شوی دوی ټولو لازمه قنصلي او مرستو ته لاسرسی ولري.
دا پلاوی په داسې حال کې ایران ته سفر کوي چې د افغانانو اعدامول په ایران کې ډیر شوي دي. د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې په ارګو ولسوالۍ کې په یو وسلواله نښته کې د دوو پولیسو په ګډون درې تنه ټپیان شوي دي. د ارګو ولسوال عبدالودود سیدی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه نښته د ولسي جرګې د غړي صفي الله مسلم او د جرم ولسوال عبدالجبار مصدق د پلویانو ترمنځ د مخالفت په نتیجه کې رامنځته شوې ده. د ښاغلي سیدی په وینا دا په داسې حال کې وشوه چې یو پولیس غوښتل د دې کسانو ترمنځ د نښتې مخنیوی وکړي چې په نتیجه کې دوه پولیس او یو بل کس ټپیان شول. د بدخشان د فیض آباد چارواکي وایي چې د دې موضوع په اړه یې د ولسوالۍ ته یو پلاوی استول دی. او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي 45% افغانان عدالت ته لاسرسی نه لري. دغه کمیسیون نن په یو ریپورت په خپرولو سره په دې اړه ویلي چې د دغه کمیسیون د څېړنې له مخې اوسمهال په ټول افغانستان کې 50 عدلي او قضایي مرکزونه تړلې دي. اخوا په 1990 کال کې د دغو تړلو مرکزونو شمیر 30 ته رسېده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې په اوس وخت کې ډېری خلک په یو شمیر ولسوالۍ کې خپل تونځي د غیر رسمي جرګو لاري هواروي. نا امني عدالت ته د افغانانو د نه لاسرسي یو ستر لامل بلل شو دی. درنوریدونکو زموږ د دې مهال کورنی خبرونه هم دومره. د سیمې او نړۍ خبرونه به رضوان مراد درته وړاندې کړي.
السلام علیکم. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري له ایران څخه پاکستان ته د غازو د پایپ لاین د جوړېدو په اړه د خپل حکومت د پریکړې دفاع وکړه. ښاغلي زرداري پرون په لاهور کې ویل چین ته د گوادر بندر د عملیاتي چارو د قرارداد د سپارلو په شان د دې نل لیکې په جوړولو کې هم د پاکستان ملي ګټه نغښتې ده. زرداري دا څرګندونه وروسته له دې وکړه چې تیره اونۍ تهران ته لاړ چې له ایران سره دا زړه پروژه نهایي کړي. په هند کې د ښځو یوې ډلې یوې پاڼه جوړه کړې کومې ته چې د دې هیواد میرمنې او نجونه د تلیفون له لارې کولی شي د جنسي تیریو او ځورونې په اړه رپورټ ورکړي. د ویبپاڼې ته دغه راز ښځو ته موبایل تلیفونونه هم پیشنهاد کړي څو وکولی شي چې د بیړنیو پیښو په اړه خبر ورکړي. د دې تلیفونونو له لارې به د ښځو کورنۍ او دوستان د هغوی له موقعیت څخه هم خبرېږي. دا ګام وروسته تر هغې پورته شوی چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې په نوې ډلې کې د طب د پوهنځي پر یوې محصلې د ډلیز جنسي تیری او په نتیجه کې د هغې مړینې د خلکو پراخې مظاهرې او غوسه راوپاروله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په مصر کې د دې هیواد له ولسمشر سره خبرې کوي. تمه ده چې نوموړی به په مصر کې د سیاسي ثبات او اصلاحات غوښتنه وکړي. ټاکل شوی ده چې جان کیری به د ولسمشر محمد مرسی سربیره د مصر د پوځ له مشرانو سره هم وویني. نوموړی پرون په قاهره کې د مصر د اپوزیسیون له مشرانو او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړي. جان کیری ویل که مصر غواړي چې په سیاسي او اقتصادي توګه د ثبات په لور روان شي نو ولسمشر مرسی باید له خپلو مخالفانو سره اختلافات ختم کړي. جان کیری په مصر کې د اقتصادي اصلاحات غوښتنه کوي چې د هیواد ته د پیسو د نړیوال صندوق 4.8 میلیارد ډالر مرسته یا پور یقیني شي. تمه ده چې جان کیری به له مصر وروسته سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او قطر ته هم سفر وکړي. د چاد پوځ وایي د القاعده مهم مشر مختار بالمختار وژلی دی. مختار بالمختار په جنوري کې په الجزایر کې د ګازو پر تاسیساتو د خونړي برید مسؤلیت منلی و. په دې څلور ځنې جګړه کې تر شپېتو زیات کسان وژل شوي ول او پکې ډېر هغه بهرنیان شامل ول چې د ګازو په دې تاسیساتو کې کار کاوه. د چاد پوځ ویلي چې بالمختار د شنبې په ورځ د مالی په شمال کې وژل شوی دی. د دغه هیواد د وسله والو ځواک ویندوی جنرال زکریا ګوبونګو د هیواد په ملي تلویزیون کې یو اعلام ولسته. د وی د مارچ په دوهمه د شنبې په ورځ غرمه مهال په شمالي مالک کې د چاد وسله والو ځواکونو په عملیاتو کې د تروریستانو اډه کاملا ویجاړه کړه. ګڼ تروریستان د هغوی د مشر مختار بالمختار په شمول ووژل شول. د جمعې په ورځ هم د چاد پوځ دعوه وکړه چې د ابوزید په نوم یو سخت دریځي وسله والی په یو جلا حمله کې وژلی دی. د فرانسې پوځ تر اوسه د دې دوو کسانو وژل کېدنه نه ده تایید کړې. او په پرتګال کې پنن لسګونو زره خلکو د حکومت د سپما د پروګرام پر ضد د هیواد په سباند شلو خارونو کې لاریونونه وکړل. په مرکز لیسبون کې لاریون کوونکو په هغه لوی واټ کې راغون شوي چې د پرتګال د مالی وزارت ته غزیدلې ده. د دوی په لاسونو کې شوارونو پر شوارونو لیکل شوی هغه وخت راغلی چې حکومت نور باید په خپله مخه لاړ شي. ډیرو لاریون کوونکو په پرتګال کې د پوځي دیکتاتورۍ پر ضد د انقلاب څلوېښت کاله پخوانۍ سندره ویله. په پرتګال کې 83% خلک بېروزګار دي چې د هغو په سلو کې 30 تر 50 کلونو کشر ځوانان دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. نن یک شنبه ده، د کاب یهود 13 د مارچ 3. افغان حکومت د پاکستان د عالمانو شورا د رئیس وروستۍ څرګندونې غیر مسؤلانه او د خنده وړ وبللې. د افغانستان مدني ټولنو په ایران کې د افغان زندانیانو د اعدامېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د ایراني چارواکو دا کار یې له بشري حقونو سره په ټکر کې وباله. بلخو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په یو راپور کې وایي په افغانستان کې څه کم نیمایي خلک عدالت ته لاسرسی نه لري. په پاکستان کې په یوه اونۍ کې درې خبریالان وژل سوي. دوی یوه مظاهره کړې.
حکومت نه غوښتنه وکړه چې دا قاتلان به نقاب کړي، دا گرفتار کړي او هغې ته سزاګانې ملاو شي.
روغتیا د ژوند شتمني پروګرام تر 2:30 وروسته پیلېږي. په یو ساعت کې د بې اولادۍ پر ستونزه پکې خبرې کېږي. د دې تر څنګ نور مسایل هم څېړو. افغان حکومت د پاکستان د علماو شورا د رئیس وروستۍ څرګندونې غیر مسؤلانه او د خنده وړ وبللې. د پاکستان د علماو شورا رئیس له رسنیو سره په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې افغانستان د امریکا له خوا اشغال سوی او ځنوژونکي حملې په پاکستان کې ناروا خو په افغانستان کې روا دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان د یکشمې په ورځ په کابل کې وویل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له حضور سره سره دا هیواد بشپړ خپلواکي او ملي حاکمیت لري. تفصیل له نسیم شفق څخه په یو رپورټ کې اوري.
د پاکستان د علماو شورا د رئیس د تازه سرګندونو پر وړاندې د افغانستان د علماو شورا له توند غبرګون نه وروسته د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت هم دا ډول سرګندونې بې اساسه او سیاسي بولي. د پاکستان د علماو شورا رئیس طاهر اشرفی په تازه سرګندونو کې رسنیو ته ویلي چې ځانوژونکي حملې په افغانستان کې روا خو په پاکستان کې ناروا دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د سعودي عربستان د لوی مفتي په ګډون د ډیرو اسلامي هیوادونو دینی علماو ځانوژونکي حملې حرام بللې دي. ښاغلی موسازی ټینګار وکړ چې دا ډول غیر مسؤلانه سرګندونې په سیمه کې د امنیت او ثبات په ګټه نه دي.
اظهارات را کې شخص تحت عنوان
هغه څرګندونه چې وطن د دین د عالم تر عنوان لاندې په پاکستان کې کړي، د افغانستان حکومت یې په بشپړ ډول ردوي. د غیر مسؤلانه څرګندونه چې سوي یو سیاسي عمل او لخنډه ډکې څرګندونه دي. دا په هیڅ صورت د سولې او ثبات او د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا په ګټه نه دي.
د افغانستان د علماو شورا هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان د علماو شورا د رئیس طاهر اشرفي سرګندونې په جدي ډول غندلي او هغه د اسلام د دین له احکامو سره په ټکر کې بللې دي. په دې اعلامیه کې راغلي چې د علامه اشرفي خبرې سیاسي او استخباراتي تبلیغ دی او نه یوازې چې ستونزې نه هواروي، بلکې د مسلمانانو ترمنځ فتنه نوره هم زیاتوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د طاهر اشرفي هغه سرګندونې چې وایي افغانستان د امریکا لخوا اشغال شوی هم رد کړي او ټینګار وکړ چې افغانستان بشپړ خپلواکي او حاکمیت لري.
افغانستان شوره مستقل دارای حاکمیت،
افغانستان یو خپلواک هیواد او د ملي حاکمیت لرونکی دی. سره له دې چې په دې هیواد کې په تیوري ولس کلونه کې د څه باندې 500 هیوادونو ځواکونه حضور لري، افغان حکومت خپلواکي او ملي حاکمیت په ټول مواردو کې ساتلې دي. افغان حکومت هم په هغو مسایلو کې چې کورنۍ پالیسی بلل کیږي او هم په خپل بهرني سیاست کې بشپړ خپلواکي لري. موږ له خپل نړیوالو ملګرو سره د هغو ترورستانو پر ضد اوجه په اوجه مبارزه هم کړې چې د افغانستان پولیس څخه بهر ریښې لري.
مبارزه کړم.
یو شمیر افغان سیاسي سړونکو هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان په اړه د پاکستان د علماو شورا رئیس دا سرګندونی د هغه هیواد د حکومت او استخباراتي شبکې په لارښوونه کړي. د پاکستان د علماو شورا د رئیس دا ډول سرګندونی په افغانستان کې عام خلک هم په غوسه کړي او سیاسي کتونکي وایي چې دا به د دواړو هیوادونو په اړیکو هم منفي اغیز پرې باسي.
ومردل چې د پاکستان د علمانو شورا رئیس له رسنیو سره په خپلو تازه خبرو کې ویلي چې افغانستان د امریکا لخوا اشغال شوی او ځنوژن کې حمله په پاکستان کې ناروا خو په افغانستان کې روا دي. افغان حکومت د پاکستان د علمانو د شورا د رئیس څرګندونې غیر مسؤلانه او د خندور بللې دي. د افغانستان مدني ټولنو په ایران کې د افغان زندانیانو د اعدامېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د ایراني چارواکو دا کار یې له بشري حقونو سره په ټکر کې وباله. د مدني ټولنو ځینو بنسټونو د یکشنبې په ورځ له افغان حکومت او نورو اړوندو ادارو غوښتل چې په ایران کې د افغانانو د اعدامېدو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی له ایراني چارواکو غوښتنه کړې چې په ایران کې د افغان زندانیانو د اعدامونو لړۍ د یوې دایمي حل لارې تر پیدا کېدو پورې وځنډوي. تفصیل له اسدالله الدین څخه اوري.
د افغانستان د مدني ټولنو یو شمیر غړي له ایران څخه غواړي چې انساني کرامت ته درناوی ولري او د افغان زندانیانو د دوسیو په تعقیب کې له عدالت او شفافیت څخه کار واخلي. د مدني ټولنې یو غړی یاسین نگاه وایي افغان زندانیان د مدافع وکیل له درلودو پرته په ایران کې په دار ځړول کیږي. ښاغلی نگاه چې د یکشنبې په ورځ له خپلو نورو همکارانو سره په ګډه په کابل کې یو خبري کانفرنس ته خبرې کولې وویل ایران د افغان زندانیانو د محاکمې پر مهال هیڅ ډول عدالت په پام کې نه نیسي.
تصویر شفاف و گزارش شفاف از روندی که
دا چه افغانان په ایران که څنګه نیول کیږي او اعدامه شي او په کوم جرم، په دې برخه کې هیڅ شفاف معلومات او راپور نه دی موجود. له 90% څخه زیات اعدام سوي یا په اعدام محکوم سوي کسان د مخدره موادو د قاچاق په جرم نیول سوي. دا یو عمومي خبره ده، خو دا باید معلومه شي چې د کوم اسنادو او شواهدو له مخې افغان زندانیان مدافع وکیل ته له لاسرسي پرته په دار ځړول کیږي.
د مدني ټولنو ځینو غړو په ایران کې د اعدام شوو افغانانو جسدونو ته د بې احترامۍ په اړه اندېښنه وښوده او وی ویل چې دا مهال ډېر اعدام شوي جسدونه د ایران په سړو خونو کې ساتل کیږي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی له ایران څخه غوښتنه کړې چې په دې هیواد کې د افغان زندانیانو د اعدامونو لړۍ د موضوع د یوې دایمي حل لارې تر پیدا کېدو پورې وځنډوي. د دې وزارت ویان جانان موسازی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه غوښتنه د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول په ویانا کې له خپل ایراني سیال څخه وکړه او هغه هم د عملي کې دوجمنه ورکړه.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وعده وکړه چې دای به په خپل نوبت د ایران د قضایي قوې د رئیس نه دا غوښتنه کوي ترڅو د اعدام حکم د ټولو افغانانو په برخه کې د تعلیق په حالت کې راولي، تر هغه وخت پورې چې د افغانستان او ایران قضایه قوی یو د بل سره کینی او دغه موضوع ته یادی مازلی ته یو دایمي حل لار پیدا کوي.
موسازی ویل چې په نګ ډیر اتلونکو کې به د افغانستان د قضایه قوی یو لړ پوري پلاوی ایران ته سفر وکړي او هلته بل ایرانی چارواکو سره د افغان زندانیانو د ادامې دوه موضوع ته یو دایمي حل لار پیدا کړي. که څه هم خاغلی موسازی ایران ته دغه پلاوی د تاک دقیقه نیټه په ګوته نه کړه، خو ویل چې د دې پلاوی له سفر سره به د ایران او افغانستان د قضایه قوه ترمنځ د همکارۍ او همغږۍ یو ښه میکانیزم جوړ شي. تر اوسه معلومه نه ده چې ایران په عمومي توګه څومره افغان زندانیان اعدام کړي، خو تیره اونۍ یوازې د تخار په کلفګان ولسوالۍ کې په ایران کې لس تنه اعدام شوي افغانان خاورو ته وسپارل شول. دغه راز تیره اونۍ د فراه ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې هم 15 تنه افغانان چې په ایران کې اعدام شوي وو خاورو ته وسپارل شول.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپل وکړئ.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ولسمشر د یو فرمان په تعقیب د شپږو میاشتو په موده کې راپور خپور کړی دی. راپور وایي په افغانستان کې څه کم نیمایي خلک عدالت ته لاسرسی نه لري او څه باندې 3000 بندیان بې سرنوشته په افغانستان کې په زندانونو کې شپې سبا کوي. په راپور کې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو د موجودیت په اړه هم اندېښنه ښودل شوې ده. مسؤول میوند د نورو جزئیاتو لپاره راسره په مستقیم تماس کړی. میوند صاحب، دغه راپور د ولسمشر د کوم فرمان په تعقیب خپور شوی؟
بله، دا ریپورت د ولسمشر تر 15 فرمان وروسته د افغانستان بشر حقوقو خپلواک کمیسیون خپور کړی دی. د افغانستان بشر حقوقو خپلواک کمیسیون چې نن په دغه باندې خپل ریپورت خپروي، د دغه ریپورت پر وخت ویل چې په دغه تیرو شپږ میاشتو کې چې دی د ولسمشر د دې فرمان په اړه باندې څېړنې پیل کړي، چې تر کومه ځایه پورې عدلي او قضایي ادارې او نورې مسؤولې ادارې په افغانستان کې دا فرمان عملي کوي، دی دغه ریپورت خپور کړی دی. څنګه چې مقدمه کې هم تاسو یادونه وکړل، د 3500 کسانو زندانیان یادونه بیا هم سوې ده چې دی په زندانونو کې به سرنوشت پراته دي د افغانستان او د افغانستان په شپږ اتیا ولسوالۍ کې چې د درویشتو ولایتونو ولسوالۍ دي، په دې کې ابتدایي محاکمې نسته چې 45% خلک په افغانستان کې عدالت ته لاسرسی نه لري. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مرستیال احمد فهیم حاکم سرمار دی ریپورت وروسته خبرې کړي. نوموړي وړاندې وویل
عمومی توګه هغه څه چې غوښتنه وو داسې لاسرونه ترلاسه شوي نه دي. مثلا د عدالت د دسترسي لپاره 50% د خلکو لاسرسي کم شوي دي. دا اهم دلیل دا دی چې د محاکم دفترونه لږ شوي دي. پس له فرمان له خبرېدو نه اوس هم 1400 دوسیګانې بې سرنوشته پاتې دي په زندانونو کې. اوس هم هلته پراته دي، باید تعین سرنوشت سوی وای، مګر متاسفانه له 3500 تنه کسان زیات هم بې سرنوشته اوس پاتې.
بله سلی صاحب، د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا ریپورت چې سم زما سره دی، په دې کې ویل چې د افغانستان په 22 ولایتونو کې دونیو ولسوالۍ داسې چې هلته لوی څارنوالي خپل دفترونه نه لري. اوس هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې خلک چې عدلي او قضایي ادارې هلته نشته، دوی مجبور دي چې د انانوي جرګو د لارې څخه بیا هم د غیر مسؤولو وسلوالو څخه دوی بیا هم خپلې پریکړې هلته یوسي، خپلې پریکړې د هغوی د لارې څخه ترلاسه کړي. په 15 ولایتونو کې 168 ولسوالیو کې توکي خانیان است چې ډیر خلک په داس ځایونو کې ساتل کیږي چې هغه د زندانیانو د اصول سره سم ځایونه نه دي. دوی په یخو ځایونو کې ساتل کیږي، یا د دوی خوراکي مواد نه برابر ورته. همدارنګه 28 پیښې د نورې پیدا کړې دي چې د پولیسو او ملي امنیت سرتیر د خاص خدش کنجې پیښې دي. 190 نور دي داسې په دې ریپورت کې معرفي کړې دي چې هغوی غیر قانوني ډول په زندانونو کې ساتل کیږي. نو په دې اړه باندې ځینې نور جزئیات هم ستا سالی صاحب کوچ پراتونکو پرونه کې به بیا موږ په ریپورت کې بیا هم تاسو ته ولې جوړ بل سالی صاحب.
مننه معصوم ایوند په کابل کې. مخکې مو په راپور کې ووریدل چې افغان حکومت د پاکستان د عالمانو شورا د رئیس روسي څرګندونی غیر مسؤلانه او د خندا وړ بللې دي. دا مسله تاسو مخکې ووریدل. اوس هم د افغانستان د ملي امنیت په خاني رئیس او د ملي امنیت د شورا مرستیال رحمت الله نبیل د پاکستان استخباراتي اداره په افغانستان کې دورانکارو فعالیتونو په تاثر کولو تورنه کړې ده. تل ازادي رادیو سره په ځنګړې مرکه کې ویل چې د پاکستان د دینی عالمانو شورا مشر هم د پاکستان د استخباراتي ادارې په اشاره په افغانستان کې جهاد روا او په پاکستان کې ناروا بلل دي. نسیم شفق له کابل سره په مستقیم تماس کړي. شفق صاحب، رحمت الله نبیل ولې اوس دغه څرګندونې کړي؟
بلې سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، انجینر رحمت الله نبیل له ازادي راډیو سره په مرکې کې وویل چې افغان حکومت او افغانانو ډیر کوښښ وکړ چې پاکستان سره د اسلامي او ګاونډي هیواد په توګه ښې اړیکې ولري او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې دوستانه او د یو بل سره د همکارۍ اړیکې وي. خو ده وویل چې پاکستان برعکس دلته مخربین وهڅول، تخریبي فعالیتونه یې ترسره کړل. ده وویل چې مشران یې په افغانستان کې ووژل، مشهورې څېرې ووژل، عام خلک یې وژل د بیلابیلو لارو او د سو په واسطه د ښاغلي نبیل په خبره، او اوس هم دغه لړۍ دوام لري. انجینر رحمت الله نبیل چې په نسبتا توند لهجه خبرې کولې او پر پاکستان یې جدي نیوکې کولې، وویل چې دا کومې خبرې چې د طاهر اشرفي په نوم دغه کس کړي دي، وویل چې دا د هغه یا د پاکستان د علماو د شورا خبرې نه دي، بلکې دا د پاکستان د حکومت او د هغه هیواد د استخباراتي شبکې خبرې دي چې دغه په خبره د طاهر اشرفي له هنجرې څخه وتل. د دغه راز ویل چې پاکستان په تیرو څو کلونو کې هر هغه څوک یا هر هغه ډله چې کوشش کوي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره کوشش کوي او سولې او ثبات په دې هیواد کې ټینګ سي، هغه یا په یو ډول سره په پاکستان کې د افغانستان بندیان کوي یا یې وژني، او یا هم په افغانستان کې د هغوی پر ضد بیلابیل منفی اعمال ترسره کوي او حتی وژني. د دغه راز ویل چې ایس ای ته اشاره وه چې ایس ای تل په افغانستان کې منفي فعالیتونه کړي دي، او په ظاهره کې یو څه وایي او په باطنه کې بل، او دا اشرفي خبرې هم د ایس ای خبرې دي. او د غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو سازمان باید ایس ای یا د پاکستان استخباراتي شبکه په تور لیست کې شامل کړي.
مل شفق صاحب راځه چې لوریدونکو سره یو ځای دغه مرکز تحصیل رحمت الله نبیل سره کړی ده، یو ځای واورو.
نبیل صاحب، غوښتل مې دا پوښتنه وکړم چې د اشرفي د بلیک لیست کېدو په اړه تاسو څه غواړئ ووایئ، ځکه طاهر اشرفي مخکې ګمان کوم په تور لیست کې راغلی و.
اشرفي خبر نه ده، اما یو ډېر روڼ او روښانه اعتراف د پاکستان د حکومت په نامه د اشرفي د انجرې څخه راوځي، او موږ په دې باندې ډېر متاسف یو. موږ دا انګیرو چې دا د پاکستان متاسفانه رسمي موقف به وي، ځکه همدا کس د شورای علمای پاکستان د رئیس په نامه د پاکستان د وزارت خارجه په رسمي مکتوب کمیسیون د صلح ته د ګډې غونډې دپاره معرفي شوی و. همدا اشرفي زموږ د شورای علما سره ګډه پریکړه لیک درلود، اما اوس د جهاد او د انتحار د راوبللو فتوا ورکوي. د افغانستان دولت او خلکو په تېرو لسو کلو کې ډېر زیات هلې ځلې وکړې چې د پاکستان هېواد سره د ښه ګاونډیتوب په اړیکې ولري. منضبط افغانستان د دوی په څنګ کې دوی په ګټه دی، اما په مقابل کې متاسفانه پاکستان همیشه د جهاد په نامه زموږ هېواد ته تروریستي رالېږلی، انتحاري رالېږلی، رهبران وژلي، شهیدان کړي دي، علما د دین شهیدان کړي، خویندې میندې ماشومان شهیدان کړي، یوردوم وژني، پولیس وژني، تفرقه باندې اخته دي، او هر هغه څوک چې د سولې طرفدار وي هغه متاسفانه یا بندیانېږي یا وژل کېږي. او همدا اوس هم دا لړۍ پاکستان کې روانه ده. هر هغه څوک چې د افغانستان د سولې طرفدار دي په طالبانو کې هغه نیول کېږي یا وژل کېږي.
بله، نو نبیل صاحب، ستاسو له نظره د حل لاره څه ده؟ څه باید وسي؟ تاسو باید څه وکړئ؟ حکومت به څه وکړي؟ او دغه راز نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې څه وکړي؟ ملګري ملتونه
د حل لاره د افغانستان د سولې اواز، سولې یو مقدس دایه ده، دا به همیشه دوام لري. خو د افغانستان خلک که هغه عالم د دین دی، که هغه کلیوال دی، که هغه ځوان دی، که سپینګیری دی، دا باید ټول سره متحد شي، یو موټی شي، د خپل مسلح قواو تر څنګ ودرېږي، او د وطن په دفاع کې په افغاني مټو اتقا وکړي. ټول هغه چې د پاکستان په خاطر خپل کلی، ولس، جومات، مکتب رانوي، او یا هم د پاکستان په چوپړ کې وي، هغه په هره جامعه کې چې وي د خپل کلي، ولس او چاپېریال څخه وباسي. یوه خبره، هر هغه طالب چې د پاکستان د استخباراتو د فتواګانو په اساس ورورژنه کوي، اوس ورته باید کاملا ثابته شوي دا فتواوې چې دوی ته ورکول کېږي دا منبع مرجع کومه ده، او نور ځان د پاکستان د چوپړ نه راوباسي. او همدارنګه په بینالمللي ټولنه باندې زموږ د خلکو اواز او د حکومت اواز باید دا وي چې نور د پاکستان د بربندو مداخلو مخه ونیسي، او هر هغه څوک او سازمان چې د ترور او وژنې فتواوې د افغانستان د ولس پر ضد ورکوي
اوس چې دغه فتوا اشرفي هم ورکړي او تاسو هم وایست چې دا د پاکستان د حکومت او د هغه هیواد د استخباراتي ادارې له هنجرې څخه خبرې کوي، نو په دې اړه اوس د دغه آی اس آی په اړه مشخصا تاسو له نړیوالې ټولنې څخه څه غواړئ؟
یعنی هغه کس وي که سازمانونه وي، هغه څوک چې ترور ملاتړ کوي او د ترور او د وژنې فتواګانې د افغانستان د ولس پر ضد ورکوي هغه باید په ټول لیست کې شامل شي.
یعنی آی اس آی هم ستاسو نظر باید په ټول لیست کې شامل شي؟
دا چې ټول دنیا ته معلومه وي، اوس ټولو ته معلومه ده چې څوک د دغه رقم خلکو تر شا دي، نو هر هغه سازمان ناوویلی چې دا فتواګانې ورکوي او د افغانستان د خلکو وژلو ته تقویه کوي او یا دوی ته پناه ورکړي ده یا دوی ته تعلیمات ورکوي او دوی سره کومک کوي هغه باید نور د افغانستان ولس او دنیا د دغه رقم سونه باید خلاصه کړي.
د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس او د ملي امنیت د شورا مرستیال رحمت الله نبیل و د پاکستان استخباراتي اداره په افغانستان کې د ورانکارو فعالیتونو په ترسره کولو تورن کړه. د پاکستان حکومت له دغه سرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. اوس به رحمت الله افغان راته وایي چې په کابل کې ورسپانه څه چاپ کړي.
کابل چاپ ګنشمیر ورسپانو د پاکستان د دنیا عالمانو د شورا د رئیس د ورستې سرګندونو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا ورسپانې په خپل لومړي مخ کې لیکلي د پاکستان د دنیا عالمانو د شورا رئیس مولانا طاهر اشرفي ویلي چې په افغانستان، فلسطین او کشمیر کې ځانوژونکي حملې روا دي. ملي باور خپلواکي ورسپانې لیکلي په افغانستان کې ځانوژونکي حملې روا بلل یوه دینی مسله نه بلکې یوه استخباراتي فتوا ده. ورسپانې د احمد سیدی خبرې راخستې دي چې ویلي دي دغه فتوا د پاکستان د سرګر ادارې یا آی اس آی په سپارښتنه صادره شوې ده. ملی باور ورسپانې په خپله سر مقاله کې پوښتنه کړې د افغان جګړې په اړه د چا خبره سمه ده. لیکوالی کې په دې وروستیو کې د پاکستان د دنیا عالمانو د شورا مشر مفتي علامه طاهری ویلي افغانستان د امریکایي ځواکونو له لورې اشغال شوی او پر وړاندې ځانوژونکي حملې روا دي. سر مقاله لیکونکي وړاندې لیکي د افغانستان دنیا عالمانو د پاکستاني مفتي دغه پریکړه د دغه هیواد د استخباراتي ادارې پریکړه بولي. بل خپلواکي ورسپانې محور په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي د کابل ناچله فتوا. ورسپانه وړاندې لیکي د دنیا عالمانو غونډې او کنفرانسونه چې باید د ترهګرۍ په اړه بحثونه وکړي د آی اس آی له مسیره لاره چپوي، خو چپولی نه شي ځکه نو دیني صبغه د پاکستان د سیاسي تمایلاتو لخوا زبزب ده. ورسپانې د ځینو افغان شنونکو په حواله لیکلي چې پاکستاني عالمان له بایکاټ وروسته د افغان حکومت کمزوري دریځ او د غونډې د جوړېدو د ځای بدلون د دې ښکارندویي کوي چې افغان لوري د پاکستان له غوښتنې پرته خپله لاره نشي کارولی. دا مطلب د لیکوال په اند له قادري څخه نیولې تر ملا فقیر محمد ټول پاکستاني دیني عالمان خپل هویت نه لري بلکې د هغه هیواد د استخباراتي تیاتر ممثلین دي.
په پاکستان کې خبر اعلان وایي چې استخباراتي ادارې او د دولت وسلوال مخالفان یې مسلکي کار ته نه پرېږدي. دوی شکایت کوي چې د ډیرو خبر اعلانو په وژنو کې همدغه دوه لوري لاس لري. د ژورنالیستانو د ملاتړ نړیوالې ټولنې هم پاکستان د خبر اعلانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو څخه بللی دی. په پاکستان کې خبر اعلانو مظاهره هم کړې ده. جزئیات د مجیب الرحمن انګار پر رپورټ کې اوري.
په پاکستان کې د ژورنالیستانو پر لپسې وژنو خبریالان او د رسنیو کارکوونکي اندېښمن کړي دي. خبریالان وایي په تیر یوه اونۍ کې د دریو ژورنالیستانو وژنې ثابته کړه چې د دوی ژوند له جدي خطر سره مخامخ دی. د تیرې جمعې په ورځ د بلوچستان په کلات سیمه کې ځایي خبریال محمود اپریدی او د چهارشنبې په ورځ په میرانشاه کې ملک ممتاز د ناڅرګندو کسانو په ډز ووژل شول. تر هغې وړاندې په کراچۍ کې یو ځایي خبریال په موټر ووهل شو. د شنبې پر ورځ د پیښور په مطبوعاتي مرکز کې ګڼ شمېر ژورنالیستانو په همدې ارتباط احتجاجي مظاهره وکړه. د ژورنالیستانو د صوبایي ټولنې مرستیال علي حضرت باچا د مظاهرې د مقصد په باب ازادي رادیو ته وویل
حکومت نه دا غوښتنه وکړو چې د قاتلان بے نقاب کی دا گرفتار کی او هغوی ته سزاګانې ملاو شي. بل مطالبه زموږ دا ده چې دغه متاثره خاندانونو ته د معایزه ورکړی شي ځکه چې د هغوی کونډې پاتې شوې، بچي پاتې شو. دا بې حسه حکمرانان دي، دغې په دې باندې څه کار نشته.
علی حضرت وایی په وروستیو کلونو کې ټول څه کم سل ژورنالیستان وژل شوي، خو نه یې د قضیو پلټنې شوي او نه یې قاتلین نیول شوي دي. په پاکستان کې په تیره یوه لسیزه کې په مرموز ډول او یا هم د ناڅرګندو کسانو لخوا د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو وژنې څو وارې زیاتې شوي دي. له قبایلي سیمو نیولې تر بلوچستان، اسلام آباد او کراچۍ پورې هر ځای ژورنالیستان ګواښل کیږي او ان وژل کیږي. د ژورنالیستانو د سرتاسري ټولنې د مرکزی کمیټې غړی بخزاده وای د هر وژل شوی ژورنالیست قاتل معلوم دی خو په اصطلاح پر چا یې منی.
تر نن ورځې پورې چې څومره قتلونه شوي دي نو زموږ یقین دی چې په دې کې اکثریت د خفیه ادارو د ظلم او د جبر شکار شوي دي. دویم اړخ ته هغه قوتونه هم دي چې د چا په ضد باندې عسکري قوتونه دا دعوه کوي چې موږ د هغوی په ضد باندې لګیا یو اپریشن کوو. دغه دوه قوتونه دي چې دا په یو شکل کې یا په بل شکل کې د صحافیانو په سر باندې ګزار کوي او د هغوی د قتل نه دریغ نه کوي. دا چې کوم شرمناک واقعات دي دا د هغوی په وجه باندې کیږي.
د همداراز وایي چې د موجودو ستونزو او فشارونو له وجې بې پرې او آزاد خبریالي کول ناممکنه شوي ځکه چې هر غاړه د خپلې خوښې ګټې او د مقابل لوري په زیان د راپورونو خپرېدل غواړي. په عین حال کې د خبریالانو د ملاتړ نړیوالې کمیټې هم په خپل کلني راپور کې ویلي چې په تېره یوه لسیزه کې په پاکستان کې د هیڅ کوم وژل شوي خبریال د وژنې پلټنه نه ده شوې.
ومردل چې په پاکستان کې خبریالان خپل امن ته اندېښمن دي. د ژورنالیستانو د ملاتړ نړیوالې ټولنې هم پاکستان د خبریالانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو څخه بللی دی. په افغانستان کې 2:30 بجې سپې مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام پیل سي له رضوان مراد څخه د مهمو خبرونو څرختونه اورو.
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی به په نږدې راتلونکي کې د افغان زندانیانو د اعدامونو د موضوع د څېړلو په خاطر ایران ته یو پلاوی واستوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي 45% افغانان عدالت ته لاسرسی نه لري. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري له ایران څخه پاکستان ته د ګازو د پایپ لاین د جوړېدو په اړه د خپل حکومت د پریکړې دفاع وکړه. په هند کې د ښځو یوې ډلې یوې پاڼه جوړه کړې کومې ته چې د دې هېواد مېرمنې او انجونه د تلیفون له لارې کولی شي د جنسي تیریو او ځورونې په اړه رپورټ ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په مصر کې د دې هېواد له جمهور رئیس محمد مرسي او د پوځ له مشرانو سره ګوري. او د چاد پوځ وایي د القاعده یو مهم مشر مختار بل مختاري وژلی دی.
یا د ژوند شتمنی سلام و به برنامه صحت رادیو آزادی خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 92.6 اف ام 104.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی هستم و دکتر نجم السما متخصص ولادی و نسایی مهمانم است. امروز در مورد اقامت یا ناباروری صحبت میکنیم. چرا یک زوج جوان بعد از یک سال ازدواج در حال که میخواهند صاحب فرزند شوند نمیشوند؟ ناباروری چیست؟ چگونه معالجه میشود؟ و سوالهای دیگر از شما. به این شماره ها با ما زنگ بزنید. 0799-203-540 و 0700-822-755. به این شماره ها هم میتونین که با ما در تماس شوین. 0042-02-21-12-42-01 و 0042-02-21-12-41-01 منتظرتان هستیم. دکتر صاحب نجم السما بسیار خوش آمدین به استودیوی رادیو آزادی. بیاین این گونه شروع بکنیم برنامه را که ساده اگر بگوین اقامت یا ناباروری چیست؟
تشکر دکتر صاحب. من هم بنابه خود سلام ها و احترامات خود خدمت شما و تمام شنونده هایی که صدای مرا میشنوند تقدیم میدارم. امیدوار هستم که صحتمند باشن و کسی که آرسی کرده اولاد دار باشه. خود اقامت یا بی اولادی را اگر تعریف بکنیم عبارت از ایست که تا یک سال که یک خانم و شوهر با هم یک جای میشن و ده هفته حد اقل دو بار هم بستر میشن اما باز هم اولاد ندارن، به این ما میگیم که بی اولادی یا اقامت.
همین
تعریف خلاصش بود.
سلامت
تا باشین. یک سال اولاد دار نشن. بله.
جالب. و چرا یک زوج جوان بعد از یک سال ازدواج مطور که شما هم توضیح دادین در حالی که میخواهند صاحب فرزند شوند نمیشوند؟ دکتر صاحب هرچند میدانیم که شاید دلایل بیشمار باشه اما معمول ترین علتهایش کدام هست؟
اول خب باید بگویم برای ازی که یک فامیل یا زن و شوهر که میخواین که اولاد دار شوند، 1% را برش تعیین کردن که چقدر فاکتورا در مرد داخل است و چند فیصد در زن داخل است که اونا سبب بی اولادی در اونا میشن، که تقریبا در خانم ها گفتن که 40-50% فاکتورها مربوط خانم ها میشه و 30-40% مربوط مردا میشه، 10% مربوط اردو میشه، یعنی زن و شوهر میشه که اردوشان تکلیف داشته باشن. اما بعض آلات هم است که هم خانم جور است هم شوهر جور است، اما باز هم صاحب اولاد نمیشن، که ایره بی اولادی غیر قابل شرع هم میگن، یعنی هیچ علت معلوم نیست، اما با وجود ازیام خانم و شوهر تا 3 سال امکان داره که اولاد دار نشن. حالا فاکتورهایی که مربوط مرد است یا مربوط زن است، نو فاکتورهای مختلف است. اول میاییم سر فاکتورهای مردانه. میفهمیم که مردها هم در پولی از این که اقتدار جنسی داشته باشند باید تعداد تخمایشان خوب باشه، یعنی مطابق استاندارد باشه، که یک نرم برش تعیین کردن که تا از چند میلیون تا چند میلیون نرمال باشه. دیگه ای که حرکت اسپرم یا تخمه باید که نرمال باشه. اگر که تعداد اسپرم پوره هم باشه اما نرم خود پوره هم کنه اما حرکتش خوبش نباشه، بازم او تخمه یا اسپرم بیکار است. دیگه میاییم سر از ای که در قسمت سر یا راس اسپرم یک قسم مواد است که او یعنی تاثیر ذوب کننده یا لیس کننده یا خرابی همین غشای تخمه زن داره. اگر او فاکتورایش یا او انزایمام خرابی داشته باشه، بازم اگر تعدادش صحیح باشه بیکار است دیگه. یعنی زیاد سر تعداد اسپرم نمی پیچیم، زیادتر حرکتشان مهم است، اما مواد که در بینش اسپرم زندگی میکنه او مواد هم بسیار مهم است. در پول یزی
دکتر صاحب نجم سما، با معذرت
که
حرفای شما جالب هم هست، اینجا قطع میکنم، اما برنامه ما ادامه داره و بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. شنونده ها منتظر هستن. همین لحظه یک شنونده زنگ زده به برنامه ساعت رادیو آزادی، بشنویم چه میپرسه، بعدش برنامه را ادامه خواهیم داد. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهربانی وکی چوکی است، مهربانی وکی پشتنه وکی لطفا.
در دسته سوزنی که سلامون را میکنم بند سلامون سلام چه در یک کار که نما لگزیاد رو کار کریم، نما تر دسته بیل چه سار این بیزه شو، نما دیر دوام کنم که هیچ پیشانه که نزما دانست که زیاد رو کریم کابل که نما یا مزیاد رو کریم خویش پیشانه که ما دسته سوزنی که هیلی چه دسته مخلی رو کنم.
دیر مننه تاسو لین که پاتشه. دکتر صاحب نجم السما، سوال حتما دارین؟ اگر چونین هست لطفا بپرسین مستقیما از خواهر کمیل از با ما زنگ زده.
ما گرفتم سوال شما.
خب شما سوال ندارین؟ نه
خیلی.
او تو قانم چه در این خیل نمبر دیدکتر فیدی که ورخم دینه جداکتر فیدی
نکی حتما. تشکر تشکر، سلامت باشین. خب دکتر صاحب، شما میخواین شماره تلفن رو بگیرین یا ای که بعدن همکارت بفرمایین؟
دو شماره
بفرمایین، بگوین شماره تلفن رو تانه.
حتما
به پشتو صحبت خواهند کرد. دکتر صاحب نجم السما از رادیو بشنوین و اگر لطفاً به همکار تکنیکی ما شماره تلفنتان را بتین، بعد از برنامه ما انشاءالله با دکتر صاحب نجم السما شماره شما را قسمت خواهد کردم. تشکر، سلامت باشین شما که زنگ زدین به رادیو آزادی و با برنامه ساعت. خب دکتر صاحب نجم السما، حالا نوبت شماست، از شما میشنویم.
خب من اول جواب دی خورک ما را اگر بتم خوبتر خواهد باشه
حتما به پشتو اگر بگوین که بهتر بدانن.
بالکل بالکل. خورا کې تاسو چې ول چې درون کار دې کړی او بچدانی چې د اخته شوې ده نو دا یو علت کیږي چې سم ماشوم پیدا نشي د دې لپاره چې کله نارینه او ښځینه سره یو ځای کیږي نو د بچدانی تر لاندې د سی یو غو چې غونډه ځای جوړ شي چې الته باید چې د نارینه تخم پاتې شي چې د دې لپاره چې ستا عیال ځای بهر وزي نو هغه غو چې ځای بیا له بینه ځي هغه کې د نارینه تخم پاتې کېدلای نه شي بیا د نارینه تخم بیرته خوایيږي وزي د دې لپاره ضروری ده چې ستا د ایال زای پورته وساتل شي د دې حل لاره دا ده چې کله تاسو نزدیکت کوئ نو تر درې ساعتو پورې ستونی ستاخ به پریوزي او د زای څخه به نه پاتېږي او که دې باندې ماشوم دې پیدا نه شو نو داسې کړېګانې شته کړې شته چې بچدانی لاندې اچو چې هغه بچدانی اوچت ساتي او چې کله وغواړي چې ماشوم ولري انشاءالله چې الله پاک به درته درکړي.
تشکر دکتر صاحب. محمد ظاهر از غزنی زنگ زده. سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم خدمت شما. سلام تقدیم میکنم خدمت دکتر.
سلامت باشه ظاهر جان، خوش آمدی به برنامه، لطفا سوال بکو.
سوال منی بود دکتر صاحب که من مدت 4 سال میشه که آرزو کردیم و تا فعلا اولاد نداریم و بسیار تداوی میکردم به کابل رفتم و از طبابت و از ملایی از دوای یونانی از این چیز نمون تداوی کردم، ماینات کردم و دشبخانه واعز رفتم، دشبخانه واریاسیتی رفتم، ماینات کرد مکمل از خودم خانم و نتیجه یه چیزم دشبخانه واعز که رفتم به هیچ گفتید نتیجهش معلوم نشد، یه بار ما جواب رد دادم رئیس شفاخانه.
خب
دیگه
حالا تشکر تشکر که این مشکل را با برنامه ساعت رادیو آزادی خودت شریک ساختی. یک لحظه منتظر باش لطفا، اگر دکتر صاحب نجم السما از خودت سوال داشته باشه. از ارجان دکتر صاحب نجم السما با ما زد.
بله
سوال دارین شما از ارجان؟
بله یک دفعه پرسان میکردم که تمام ماینات خودشان و خانمشان نرمال آمده، از جمله یکیام عکس نفیرای خانمشان است که او هم نرمال است یا نه، کدن یا نکدن این ماینه را؟
این ماینات کلان در شبخانه واج کردیم، ما 14,000 افغانیم گرفته نظامی ماینات، دزگاه پیشرفته بود توسط ازمون دزگاه داخل شکرمش گرفت، ایک در تلویزیون هم سعی کرد و هیچ نتیجه بر ما مکاغذار بر ما داده، گفت مشکل ما چیز، گفت مشکل تون هیچ، گفت هیچ مشکل دیگه نمیشه، دیگه این کار خداوند است. ما گفتم کار خداوند باشه باشه، اما قلیم داده که در بارش یک تشخیص خوبان هم بوده، باز یک نقصه دوا برای ما داده که دوا بود تقویتی برای ما، خلاص برای خانم یه چیز نبود.
تشکر بازم دکتر صاحب نجم السما. دیگه سوال دارین یا نه؟
بله نخیر نه.
تشکر ظاهر جان بسیار زیاد که از غزنی زنگ زدی و این مشکلت را در میان گذاشتی. بشنویم از دکتر صاحب نجم السما، حتما سفارش بر خودت خواهند داشت. و پیش از اینکه دکتر صاحب شما به این سوال جواب بدین، یک شنونده دیگه هم داریم، بشنویم چه سوالی میپرسه. سلام علیکم
اورو.
او سلام، سلامونه، مهربانی وکی پشتنه وکی لطفا.
السلام علیکم زاف بچان از اول ولایت خاص از بدیر. السلام علیکم رحمت الله وبرکاته.
و علیکم السلام، پوښتنه وکړئ لطفا.
دا څه ته کوم پوښتنه غواړئ چې دا یو کال کې دا هم ځان دې څنګه داس کې یې ځان دې ورنه دا وایو وکولې هغه دا وایو چې دا نه دا نه کړه نه دې نه کړه او دا څه نن دې څنګه داس کې دا یو کال کې دا څه نن داس کې او دا ځان دې داس کې.
نه تشکر. از رادیو بشنوید من دکتر صاحب سفارش برای خودت خواهد داشت. سلامت باشین.
بله میخوایم یک سوال داشته
بفرمایید.
او بخشه وروره د ملا درد په څنګه کې یاد تاسو د درد په څنګه کې کوم بل مشکل هم لري کنه کوچیان دسته کنهسته
ډاکټر صاحب با معذرت که تماس تلفنی ما قطع شد با شنونده ای که از زابل در تماس بود.
متاسفانه نفهمیدیم که تکلیف بی اولادی داشتن یا تکلیف کمر دردی و درد گرده داشتن.
ظاهرا گفت که یک سال میشه درد کمر داره و تماس ما متاسفانه قطع شد. چشم براه تلفنش هستیم، رادیو آزادی روی امواج متوسط 96 اف ام 104.5 میشنوین. در این برنامه دکتر صاحب نجم السما متخصص ولادی و نسایی مهمانم است. در مورد اقامت و ناباروری صحبت میکنیم، یعنی اینکه یک زوج جوان بعد از یک سال ازدواج در حالی که میخواهند صاحب فرزند شوند نمیشوند، چرا؟ در این مورد شما میتونین سوال بکنین، هر چی سوال دارین بپرسین و دکتر صاحب نجم السما در استودیو هستن و سفارش های لازم بر شما خواهند داشت. خب دکتر صاحب نجم السما بپردازیم به سوال محمد ظاهر جان که از غزنی زنگ زد. حتما سفارش گفتنی یه گپ سخن شما دارین برش.
بله، محمد ظاهر خان، امو رقم که ما پیشترم در تعریف اقامت یا بی اولادی گفتم که یگان دفعه معاینات خانمم تمام معایناتش نرمال می باشه و معاینات شوهرم نرمال می باشه، اما با وجود از اینا صاحب اولاد نمیشن که ایره میگن که اقامت یا بی اولادی غیر قابل شرح، یعنی اتی یک مرض دیش نه در خانم نه در شوهر آدم پیدا کردن میتونه که بگویه که تکلیف در توس یا در توس دیگه. اینا نامید نشن، بازم ماینات خودم میتونن که اثر اجرا بکنن و ماینات را که نکدن او ماینات پیش ببرن. برازی که خود اقامت یک حالت نامید کننده است، یعنی یک تداوی بسیار طولانی کار داره و حوصله مندی بسیار کار داره و پیسیشان اگه مصرف میشن تشویش نکنن و تداوی خود ادامه بتن، اما معاینات که نشده پیششان امونا را اجرا بکنن. میشه که کدام تکلیف در یکی از اینا پیدا شد و اگه تکلیف هم پیدا نتانه که پیدا شد در اینا یک وقت ببینن که بدون از اینکه متوجه باشن، بدون از اینکه تداوی کنن، بدون از اینکه معاینات بکنن، میشه که خانمشان حامله شوه که واقعات از این بسیار رخ داده.
همونطور گفتین واقعاتش زیاد رخ داده. میخوایم در اینجا بفهمیم دکتر صاحب نجم السما که احصایه و ارقام دقیق آیا موجود هست که اقامت در افغانستان چقدر شایع است؟
اقامت مخصوصا در افغانستان در خانم‌ها بسیار شایع است، برای اینکه امراض انتانی و او میکروب هایی که زیادتر در طریق تناسلی یا طریق همی فرتلیتی بگوییم یا اولاد دار شدن خانم‌ها است، زیاد انتانات مداخله میکنه و این انتانات ما پیش افتاده میگیریم و درست خانم‌ها یا ای که با دوا و دکتر به دسترسشان نیست یا در مناطق دور افتاده هستن یا خانم‌ها پشت خود اوقدر نمیگردن، یک وقت میبینن که این انتانات یا میکروبا اینقدر مداخله کرده و اینقدر پیشرفت کردن که تقریبا تمام امی اعضای اوسیلیشان خراب کرده، یعنی اینا را از اولاد مانده. از جمله یک میکروب بسیار شایع را ما نام گرفته میتونم که او عبارت از یک میکروب خانمانسوز امروز برش گفته میتونم که او توبرکلوز است و توبرکلوز تنها به سمش نمده برسانم که تنها این است که شخص مریض سلفه بکنم، مثل که وقت از توبرکلوز اتشینیده بودیم که مریضش سلفه داره، تاو داره، بلغم داره یا لاغر میشه و تمام اعراض توبرکلوز که تمام مردم با او بلد هستن. توبرکلوز در هر عضو انسان بوده میتونه، از جمله استخوان، جلد، چشم و در یک قسمت بسیار خطرناک او هم گفته میتونیم که رحم و نفیرهاست و اگر نفیرها را یک دفعه توبرکلوز بزنه دیگه باز تداویش هم سخت است و یک مرض پیشرفت کننده و خراب کننده است، یعنی یک دفعه اگر خرابی خود به جای بانه بازو قابل برگشت نیست، یعنی پس به حالت اول خود آمده نمیتونم. از امون خاطر برش خانمانسوز میگیم، و زن که تمرکز تمام فامیل بالایی از او است، وقتی که بی اولاد باشه معلوم دار که شوهرش دیگه حوصله کردن نمیتونه و سرش دیگه خانم میگیره، دیگه عروسی میکنه و زندگی شوهرم تلخ است. از این زن اول بیچارم و او زن دوم بیچاره هم که میه، زندگی سه نفر تلخ میشه. امی در تمام ممالک آسیایی فکر میکنم، از جمله افغانستان هم، یکی از علتهای بسیار عمدهش امی توبرکلوز است که خوشبختانه آله دولت افغانستان مخصوصا وزارت صحت پشتش لج کردن که در قسمت جلوگیری و تداوی توبرکلوز بسیار کارهای بی‌شایبه کردن و میکنن.
تشکر، واقعا این مفید بود دکتر صاحب نجم السما. خب حالا یک شنونده دیگر داریم، بشنویم چه میپرسه. سلام علیکم.
علیکم السلام، بخیر، تازه تکرتن هشه.
سلامات حسی مهربانی بکی پشتنه بکی لطفا.
والا پشتنه خود هست اینه که سخت پشتنه دا خو خیر کده هست اینجا ویسی چی لازمو لنبر دکتر صاحب خود زنب نوت که
اتمن. پس اتو کنین شما که امرو با همکار تکنیکی ما صحبت بکنین، شماره تلفونتون را بگذارین، اتمن با دکتر صاحب نجم السما شریک میسازیم و سوالتان را بپرسین. بسیار تشکر که تماس گرفتین. خب شما رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. در این برنامه دکتر نجم السما متخصص ولادی و نسایی مهمانم است و در مورد اقامت و یا ناباروری صحبت میکنیم. خب دکتر صاحب، همونطور که پیشتر شما گفتین در مورد معالجه ناباروری، اگرچه گفتین که علتهای متعدد میتونه داشته باشه، یک نوع بی اولادی به اصطلاح یا ناباروری یا اقامت سیکندری انفرتلیتی یاد میشه، یا اقامت ثانوی یا دومی که یک زن بعد از ولادت اولی یا اول باری دیگر حمل نمیگیره. دلیل این گونه بی اولادی یا ناباروری چیست؟
خب اول باید امی بی اولادی ابتدایی را بگویم و بعدا بی اولادی ثانوی را باید بگویم. او خانمه که هیچ اولاددار نشده باشه، از امو آوان ازدواج خود تا وقتی که میخواید اولاددار شوه، اگر اولاد نبیاره، یعنی بر دفعه اول هم هیچ اولاد نداشته باشه، این را میگم که بی اولادی ابتدایی. و اگر اولاددار شده باشه، مثلا یکی دو تا سه تا یا پنج تا یا هر قدر اولادی که داشته باشه و بعد از این یک دوره بی اولادی برش باز پیدا شوه، این را میگم بی اولادی ثانوی. و گفته شده که تداوی بی اولادی ثانوی یعنی آسان‌تر است از بی اولادی ابتدایی کرده، یعنی یک دفعه که اگه خانم اولاد دار شوه و باز یک مرض بگیرش و بی اولاد شوه، تداوی از او آسان‌تر است. که علتای از شما پرسیدین، گفته میتونم که اولین علتش میشه که شیردهی باشه. یک خانم از طفلک خود شیر میته و هر قدر که طفلک شیر بتن، اونم قدر هورمون های جنسی پایان میه و سبب عدم پختگی تخمه زن میشه. و وقتی که تخمه پخته نشد، معلوم دار که اولاد نمیره. اکثریت خانم ها هستن که میاین که تداوی بکنن، مثلا طفلک خود دو ساله در بغلشان است و شیر میتن، دیگه اولاد میخواین. توصیه من بر از اینا ایست که اول طفلک خود از شیر جدا بکنن، یک چند مدت صبر بکنن تا سویه شیر نه تنها در سیدیه هایشان پایان بیایه، بلکه در خونشان هم سویه شیر پایان بیایه، اما هورمونایی که سبب تولید شیر میشه او پایان بیایه، و بعد از او اگر که اولاد دار نشدن، بعد از او تداوی بکنن.
اینجا مهم است بدانیم که وقفه بین دو ولادت یا ولادت ها چقدر باید باشه، چند سال باید باشه؟ دکتر صاحب نجم السما، چرا این بحث مهم است؟
بله. قسمی که از نظر دین و شریعت هم امو دو سال وقفه گفتن که یعنی طفله که باید شیر بتن، منظورشان از امی وقفه بین ولادت است. بر ازی که خود پروسه حمل، پروسه ولادت و پروسه شیردهی یک پروسه بسیار فشاری از نظر روحی، روانی، فیزیکی بالای خانم است. خود حمله ببینیم که چقدر خانم در او زایات می داشته باشه، چی از نظر پروتئین، کربوهیدرات، شحمیات، منرال ها، هر آن چی که بگویم، اگه فکر بکنیم از وجود مادر یک موجود زنده دیگه ولادت میشه و پروسه ولادت چقدر نیرو و انرژی کار داره و چقدر یک پروسه مشکل است. بعدا میایم سر شیردهی که خود شیردهی با وجودی که وقتی که خانم حامله می باشه و ولادت میکنه و طفل شیر خورده بغل خود می داشته باشه، خیالش می آید که دیگه مجبور هستم و هیچ به تداوی ضرورت ندارم، حالا دیگه تمام مشکلات من حل شد. در حالی که در زمان شیردهی ضروریات خانم شیرده نظر به خانم حامله زیادتر است، یعنی بسیار یک پروسه سخت طی میکنم. از همو خاطر وقفه بین ولادت ها 2 الی 3 سال باید که حتما باشه، بر ازی که از یک طرف طفلکی که اینا در بغل دارن ای هم کلان میشه، موقعیت بلندتر حاصل میکنه.
واضح شد دکتر صاحب، بسیار تشکر. ناگزیر هستم سخنانتان اینجا قطع بکنم، شنونده ها زیاد هستن. یک شنونده داریم از وردک زنگ زده این لحظه. سلام علیکم، مهربانی.
و علیکم السلام. د ما اتا کولا کی چالود مینه کی اتا کولا مو پخاله کی دا و
بله، متاسفانه که تماس ما قطع شد با این شنونده. خوشحال از کابل زنگ زده، دکتر صاحب نجم سما بشنویم که چی میپرسه. سلام علیکم. سلام. بله، خب ظاهراً معلوم میشه که تماس ما قطع است یا دچار جنجال هست. با خوشحال که از کابل زنگ زدم. شما رادیو آزادی را میشنوین و برنامه صحت هست. دکتر صاحب نجم السما متخصص ولادی و نسایی مهمان ما است. امروز در مورد اقامت یا ناباروری صحبت میکنیم، یعنی این که چرا یک زوج جوان بعد از یک سال ازدواج در حالی که میخوان صاحب فرزند شوند نمیشوند. شما هم میتونین سهم بگیرین و برنامه خودتان رو هر چه سوال در این مورد دارین بپرسین. سلام علیکم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. تو کیست او لطفا پشتنه وکی؟
احمد احمد هم دی پشتنه.
احمد زیست پشتنه وکی لطفا.
پشتنه که نسم در تویله یه که در خصت ایمال هم بگیر تیلی در
خب حتما. امرا با همکار تکنیکی ما شما لطفا صحبت بکنین، شماره تان را بگذارین، حتما با دکتر صاحب شریک میسازیم که بعد از برنامه سوالتان را مطرح بکنین. بسیار زیاد تشکر. یک شنونده دیگر روی خط است. سلام علیکم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. و علیکم السلام. ما صدایتان را میشنویم، لطفا سوال بکنین.
سلام احترامات برای عزیزی و دکتر نجم السما تقدیم میکنم.
سلام بر شما هم، لطفا سوال بکنین.
اسم نیلا شنواری از ولادت یاد میگیرم.
شنواری صاحب بفرمایید، ما در مورد اقامت صحبت میکنیم، سوال اگر دارین در این مورد میتونین مطرح بکنین.
دکتر صاحب من روسی کردیم 5 سال از روسی اول ما میگذره. از روسی اول ما تو بگو که یک تفلا که ما شده بود و قلبش سراخ بود، او یک ما زنده بود مرد. دیگیش که شد و تقریبا تو بگو که در روز دیگیم بازم گرفته بود در حالت سردرگی سی ماهگی همی صفایی ساعت دیگیم شد مطیش مور
مشنوی
در سنگ ما عمل نمیگره یعنی اولادای ما.
متاسف هستیم واقعا از این خبر، اما تشکر بسیار زیاد شنوای صاحب که این موضوع را و این مشکل را با برنامه ساعت رادیو آزادی شما در میان گذاشتین. یک لحظه منتظر باشین شنوای صاحب، اگر دکتر صاحب نجم السما از شما سوال داشته باشن. دکتر صاحب نجم السما
میخواستم بپرسم که گفتن آرسی اولشان دو آرسی کردن و خانم دومشان هم امی مشکل داره یا نه و خانمایشان امرای از اینا کدام خوشحالی و قرابت دارن یا نه؟
ما حکر سن نداره حضور یک بچه که ماسته
خواه خیش آمندی خونه دارین امرای خانمتان؟ بله
دکتر کاکای ما
تشکر شما صاحب سلامت باشین شما بشنوین از رادیو دکتر صاحب حتما جواب خواهند گفت و سفارش خواهد داشت شنونده دیگری داریم بشنویم چی میپرسن سلام سلام
و علیکم السلام جریف
سلامت و سه مهربانی وکی پشتنه وکی لطفا
دیمو پشتنه قرار داد تکونه کی چه ما وعده کرده ای ما پیخور تنی رو ورم ریزان بسن تخبال اولارم تو کابل که می دیر دواوی وکلی دیر دیر دواوی نوکی خب سر دیو که من نتیجه و نواتا تو پیخور که ما تا دراوی چی دیر پای باید او دیر اولاد کی کنا دیر ما تیر ملومات روک
تشکر دکتر صاحب نجم سما سوال اگر دارین کوتاه مستقیما بپرسین از شنونده
اورور استاس و خانم تایو ویل چه پیپونه بندی
پایپ دی تو بندی چی پی بودی کرد سلی ها دی بندی ها دی خانم پید غالی اپا ما کیس مشکل نوی چی دی دل تو بندی ویسی دی اولاد کی کنا او کی نکی انفتال یا کی کی رو ورانی پیخور دکتر شاپیک تا بودی
دواره پایپونه بندی که یو خواه پایپ بنده
یو
یو خواهی چه بنده پروانه که یکی داشی چه اولاد دارشی پا دیشر چه اما خواه تا پایپ چه خلاص ده اما خواه تا اگه میاش پا میاش تقیب که تلویزیونی ماینه سره اما خواه تا که اگه پا خشه که داشی چه حمل واخلی لکه داسه مانا ورکه چه منگه دو لاسونه لرو که یو لاس نمینو یو لاس سره هم منگه کار کولیشو یا دو سترگی لرو که یو سترگه نموی منگه لاره کتلیشو نو که یو پایپ خلاصی نو که دلیشی چه اما خوانه ماشوم ولری
تشکر واقعا بحث جالب است با معذرت